مشال ریډیو یو بل خبرونه ته مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم په پېښور کې د مسپشن یو بجسو د دې غړي په اردو کې به په بنو کې پر پاکستاني عسکرو د ځانمرګ برید حال درکو په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په اړه ریپورت لرو او د دې ملک د پوز او لسی مشران ترمنز پر تا تریخوالی هم شنن لرو خو لمړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي سر ټکی امریکا وای پاړی کی دستلنجو سربیره له پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده د پاکستان مسلم لیگ نواز سینه نائب صدر د قومي اسمبلی غړي جاوید خشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پر روان کال کې افغانستان څخه د 10,000 فوجانو د ایستلو امر کړی هغه د کال له ختمېدو څخه یو اونۍ مخکې وتلې دي د خبرونو تفصیل امریکا وای پاړو کې دسته لانجو سربیره له پاکستان سره اوس هم د کار کولو ته ژمنه ده د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د جمعې په ورځ خبري اعلان تول واشنگټن او اسلام آباد د ترګري او سخت دریځي په ضد د مبارزې په شان چیلنجونو سره مخامخ دي نو ضروری ده چې اړیکې ناکامه کېدو ته پرې نه شودل شي د دې په وینه امریکا غواړي په پوځي او سیاسي برخه کې د په اصطلاح نورې نتیجه ورکوونکي نږدې اړیکې وساتي د امریکا ویاند د څرګندونې له هغه وروسته کړي چې پاکستان پر 6 نومبر په مومندو کې د سوي برید په اړه د امریکې پلټنې رد کړي د نیټو په برید کې 24 پاکستانی عسکر وژل شوي وو د امریکا پلټنې برید د دواړو هیوادو غلط فهمي او بې باوري نتیجه بولي د خیبر پښتونخوا د بونو په شار کې د چارواکو په وینا ځانمنګ برید 4 عسکر وژلي او 3 ټپیان کړي دي تر دې وړاندې د 10 عسکرو د وژلو ریپورت ورکول شوی وو د چارواکو په وینا نن سهار وختي یو ځانمرګي برید کوونکی موټر د دریا کرم په غاړه د ملیشیا له کلی سره وجنګولی د بونو د پولیسو یو مشر د بونو د پولیسو مشر مشال ریډو ته د پیښې تصدیق وکړي د طالبانو ویاند احسان الله احسان مشال ریډو ته ټلیفون کړی او د پیښې ذمہواری پر غاړه اخیستې ده د پاکستان مسلم لیگ نواز سینئر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمی په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی نوموړي دا اعلان نن د پنجاب په ملتان شار کې په کراچي کې د تحریک انصاف په کېدونکي جلسه کې د ګډون لپاره د روانېتو پر وخت وکړی
ما دا فیصله کړې چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون کوم دا فیصله زما ذاتی ده او زما کراچۍ ته د تلو مقصد هم دا دی چې زه په پاکستان تحریک انصاف کې ګډون وکم مسلم لیگ نون پر خودو باندې ما ته افسوس دی خو ما دا فیصله په ملکی مفادو کې کړې ده
جاوید هاشمی زیاته کړه نواز شریف سره نه بلکې د هغه له پالیسیانو سره اختلاف دی د مسلم لیگ یو مشر پرویز اشرف د جاوید هاشمی دا ګام نه هیله کوونکی بللی او ویلي چې د جمعې په ورځ ورسره 15 ساعته خبري هم کړي خو بیا هم د ګوند پرې شوډلې د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر شپه د خیبر ایجنسی په لندی کوتل اعظم خیل سیمه کې یو بل سرکاري سکول ناڅرګند او سوالو په بمال وزول دی د پونا په دې کې هیڅ ځاني ځان نه رسیدلې البته د سکول ودانی را پریوته ده د خیبر ایجنسی د تعلیم د څنګ چارواکي وایي په خیبر ایجنسی کې په مجموعي توګه 9 اویا سکولونه په بمونو الوزول شوی چې په نتیجه کې شاوخوا شپږ 50 سکولونه مکمل لمنځه تللې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې پر روان کال کې افغانستان څخه د 10,000 پوځیانو د ایستلو امر کړی وو هغه د کال له ختمېدو یو اونۍ مخکې وتلې دي د امریکا پوځي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو یا شمیر کمولو افغان امنیتي ځواکونو ته د ذمہواري د سپارلو او د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د جنگي ماموریت یا ونډې د ختمولو پر لور لومړی ګام دی امریکایي چارواکي وایي دا وخت په افغانستان کې 1,000 امریکایي عسکر دي باراک اوباما لو د روان کال په پای کې به 10,000 عسكر افغانستان وځي او د راتلونکي اوړي په پای کې به نور 3,000 عسكر هم د دې واده زخه وباسي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ د شام په پلازمېنه دمشق کې 14 پرغندلو 3 ده په 14 کې لشتر لږه څلور څلوېښت کسان وژل شوي وو او یو شمېر ژوبل شوي وو. امنیتي شورا په یو بیان کې د چاودنې له قربانیو د هغو قربانیانو د هغو له کورنیو د شام له حکومت سره تعزیت کړي، خو البته د شام له حکومت سره خواخوږي نه ده ښودلې، ځکه چې غربي هیوادونه ورباندې له تیرو نهه میاشتو د حزب اختلاف پر ضد کاروایانو تور لګوي. حزب اختلاف د چاودنې په اړه د حکومت پر دریځ شک ښودلی، ویلي کېدای سي د پام اړولو لپاره دا کار پخپله کړی وي. د چاودنې پرغندنه د سلاح کېدو سربېره هم امنیتي شورا په شام کې د تشدد په اړه په قرارداد سره سلاح کېدو کې پاتې راغلی. غربي سفیران وایي د شام حکومت په نشه کولو لپاره د اقداماتو په اړه وړاندیز کمزوری دی. غربي استازي په شام ته د وسلو په ګډون د نورو بندیزونو د لګولو دمکۍ ورکول غواړي. د ایران سمندري ځواکونو چارواکي وایي د هرمز په تراټه کې لس ورځني مشکونه پیلوي. د هرمز تراټه د تیلو د وړلو راوړلو لپاره د نړۍ یو مهمه لاره ده. د بحري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری له خولې ویل سوي د ولایت نوی په نوم دغه جنگي مشکونه د هرمز تراټې له ختیځ څخه بیا تر عدن خلیج پورې ترسره کیږي. د ده په وینا د مشکونو شاته اراده د ایران د ځواکونو لخوا د هوډ، دفاع او د یرغل د مخنیوي څرګندونه ده. د دې ترڅنګ په دده په خبره د هرمز په تراټه د عمان په سمندر او د بحر هند شاوخوا پرتو هیوادونو ته د سولې او توستۍ پیغام ورکول دي. د رپورټونو له مخې د نړۍ تر یو په درېمه برخه زیات تیل د هرمز د تنګې پټۍ له لارې وړل کیږي چې د ایران له ساحل سره نښلي. دا خبرونه او د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. ک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو ټولې خبرونه پر www.mashalradio.com باندې په صفاتو غوړیدلای شي. په بنو کې د پاکستان د عسکرو پر ودانۍ په ترسره شوي ځانمرګ برید کې څلور عسکر وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د پیشي یو عیني شاهد وایي
تقریبا 20 کم 6 بجے ٹائم ہو چھ زپ کٹ نوسی چھ پدا چھ تیر گڑ دینا و درزائے وشو.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ڈلی یو مهم مخکش جاوید هاشمی وای چھ د گوند ل تگلار سر د اختلاف ل عمل پاتیری ک انصاف کی گڈون کوی. پ سعودی عربستان کی د بندی سواتوال خپلوان چھ غواڑے
زونگ د خوی تعالی غریبانان یو دا واڑ بچی او زما دارو چھ دے رس لس کرونا پ جیل کی دے. پاکستان حکومت تم دا خواص کو ما د سعودی حکومت تم دا خواص کو ما جدا غریبانان نا پی دے خپل کور تراشی.
د وزیرستان د شاول نومی سیمی اوسیدون کی ماشومان څه خواهش لري؟
د سکول تا درمان په دا علاقه کې سکول ستانه رنگ سکول تلر خپل مزدیری کا سټ کیو ز حکومت نه دا غوړه چې دوه تا سکول جوړ شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او د لوبونی خبرونه هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې د اف سی چارواکي وای چې په بونو کې نن سهار وختي ځانمرګ برید کوونکې د اف سی ځواکونو له ودانۍ سره خپل موټر جنګولې چې په دې ځانمرګ برید کې تر اوسه څلور عسکر وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د فرنټیر کانسټیبلری چارواکو ترمخه نن سهار شل منټه کام شپږ بجې د زلابنو دریای کورم په غاړه ټوچی سکاوټ اف سی کلا ته یو ځانمرګ برید کوونکی د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاډې ور جګړه ولې دی چې په نتیجه کې د ابتدایي معلوماتو ترمخه لس خو وروسته د ځایي انتظامیې د معلوماتو سره سم څلور اف سی سرتیری وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چاودنه دومره زورداره وه چې د کلې ودانۍ ته یې کافي زیان ور اوړولو او د غلطه اف سی کیلا تا مخامخ دکانونه او د تیلو پمپونه هم زیانمن شوی دي. د دې پیښې یو عینی شاهد د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته صدا سي بیانوي.
مندر صاحب د کوټي سرات نه تعلق لرم او دا د کده د سپې د جنریټر د لګولې پور او د سکوټري پور ډیپټي کاونچ د کیم د هوټل د ریډ هاوس دغه نه چې دا تقریبا 20 کم 6 بجې ټایم وو چې زه په کټ نو سیون ځم ته موبایل غلا غلا راغوم چې په داسې تیر ګړ دینه او درځای وشو به مخ په دایا کینو چې مول ته د هموسنګ غاډه چک شو را چې کیم غاډه وډه شو را چلس کی رنو سڑا مملی آگا گھر دو ختم سو بے بار شور مشور اڑا دینا لگی آئی پوس میں چکر ہوئی پخال کے میں لگو پخال کے بندے خالی پکام والے بندے شیشے اور موتے سوگی دی دیارے کمرے بچے پوس چت چکشن میں پچت بندے تھے گاڑی جال یامین داخلہ چاکیم گاڑا اڑا اٹھو دے گاڑی امیش چت تر رہا میرا پوسا پر دے مر دے
دا پیخے دا تفصیل پہاڑا مو چکلا دا ضلع بنو پولیس او مشر ڈی پی او گل سعید خان افریدی نو پوختل نو دوی مشال ریڈیو تاوے
اسکاؤٹس چکم دے کن لگا دا غزے دے او دے تا لگا مدے سہر دا سے 5:30 خوشا یو گاڑے را غلے دے او سویسائیڈ نو آغا وزدل تا بیک سائیڈ نشا طرف نو چرا را شوے او پا دے کی خوص نمونو سارا لکا کنفرم شو مخ کی خو 15 ویل او مردی شہیدان دی او شپاڑ زخمان دی خوص لیٹس دا دی سلور نمونو سارا کنفرم دی کنا او 18 زخمیان سارا دی نمونو کنفرم دی او اس خونو سنیشتے بل شروع چکم دے کنا خپل حفاظت چکم دے سو فائرنگ شو ٹول پولیس التا وق سر موجود ہو چونکہ تیارو اکیلے تو ہم چکم دے کنا سسلو بارک دے نہ ہم راناس دے بالکل
دبنو اسپیشل برانچ انچارج مجیب الرحمان دے پیخے نہ رسدلی نقصان پاڑا وائی
دی سپورٹس کمپلیکس بیک سائڈ نے دا ٹوچ اسکاؤٹس چکم ریزیڈنس دی دے تے اور والا دا او تقریباً دو برکینہ بالکل نوستی آس پاس چکم ویو انڈر کنسٹرکشن چکم ہوٹل دا دیکھ پڑ دا والا نقصان رسے شدید حد سادو صرف گاڑا دا میرا اندازہ دا چکیم انجن مشتا میرا اشوا دا دیگ دا ون کے زیڈ انجن دا نوی غنا مشتا دا اندازہ لگی اندازہ دا سے دو چی صرف گاڑا ہو دا
یاد دیوی چی دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان مشال ریڈیو تا دا نمالوم زائی سخا ٹیلیفون اوکو چی دا پیخ پڑا دوی پخپل سر اخلی دوی دا ہم اوے چی تیر اورز پا ایفار ٹانک ملازائی کے دا ایف سی سر تیرو پا کیلا باندے دا بریز ذمہ داری ہم دوی قبول کرے دا چی پا دغا پیخا کے یو ایف سی سر تیرے وجل شوے او دوا نور ژوبل شوی وو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو شپاړس نور سرتیری د اسلحه سره د ځان سره بولی وو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې مهم مخکښ جاوید هاشمی نن اعلان وکړ چې په تحریک انصاف کې ګډون کوي هغه ویلي چې دا اختلاف لا نواز شریف سره نه بلکې د مسلم لیگ نون ډلې له تګلارو سره دی په دې اړه چې د مسلم لیگ نون ډله په د هغه د دې پریکړې په اړه څه نظر لري او سیاسي شنونکي د هغه د پریکړې ته په کوم نظر ګوري راځئ چې له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریال احمد الله رپورټ واورو
نن سحر کراچی ته روانېدو نه وړاندې ملتان ایئرپورټ کې مطبوعاتو سره خبرو کې جاوید هاشمی وویل چې زما د مسلم لیگ نون پارټۍ مشرولۍ سره نه بلکې د پارټۍ پالیسو سره اختلاف دی او دغه وجه ده چې زه عمران خان پارټۍ کې شاملېږم جاوید هاشمی زیاته کړه
ما دا فیصلہ کرے چیز پا پاکستان تحریک انصاف کی گڑون کوم دا فیصلہ زما ذاتی دا او زما کراچی تا دتلو مقصد ہم دا دے چیز پا پاکستان تحریک انصاف کی گڑون کوم مسلم لیگ نون پر خودو باندے ما تا افسوس دے خو ما دا فیصلہ پا ملکی مفادو کی کرے دا او ما دا خپل فیصلے نا دا مسلم لیگ نون مشروالی ہم خبر کرے دا او مسلم لیگ نون کارکنانو ز کراچی تا تلو نا منی کولم خو ما فیصلہ کرے چیز با تحریک انصاف کی شمولیت اختیاروم
د مختوم جاوید هاشمی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اختیارولو فیصلې په حق له مسلم لیگ نون وینا ده چې دې فیصلې نه موږ ته ډیر افسوس دی د مسلم لیگ نون غړی اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
جاوید هاشمی صاحب خپل فیصله ده اری او سړی ته په جمهوریت کې دا اختیار دی چې هغه څه فیصله کول غواړي یا کولی شي لیکن جاوید هاشمی صاحب یو منځوه سیاستدان نه خو دا قدم چې دی زه مجداد د ډیره لویه غلطي وکړه د جماعت کې راغلا یو ډیر ښه مقام ملو شوی او خلکو دا غتلو پورې هم د هغه رکاولو کوشش وکړو ما هغه کې دا یو خبره کتلې ده چې ډېر جدید دی او بیا جذباتي فیصلې چونکې ماهې باندې بیا هغه سوچ نه کوي نو سملا وخت شته چې خپلې فیصلې باندې نظر ثانی وکړي
د سیاسي چارو کارپوه سجاد نصیر وایي چې لیډرانو په بله پارټۍ کې شاملېدل څه نوې خبره نه ده موجوده وخت کې اولس د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون کارکردګۍ نه خوشاله نه دي او دغه وجه دا چې د دې پارټو ځنی غړي په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېږي.
پاکستان میں پارٹیاں تبدیل کرنا کوئی نہیں.
پاکستان کی سیاسی پارٹی بدلول سنوی خبر نه ده. د تیرو سلور شپیتو کالو راسه دارا روان دي. که پوس په اقتدار کې راشي نو هغوی خپل پارٹی جوړه کی او داخلك پکې شامل شي. اصل خبر دا ده چې تیرو درینی مو کالو کې د ملک کې داسې حکومت وشو چې خلق نه یوازې د پیپلز پارٹی بلکې د مسلم لیگ نون نه هم زړه مور شوی دی. ځکه چې تیرو 15 کالو راسه کله یو پارٹی راځي او کله بلا. اوس خلکو ته عمران خان یو داسې لیډر ښکاري چې د اولس مسلې کومول لپاره به هلې ځلې وکړي. د نورو جماعتونو سیاسي لیډرانو په پی ٹی آئی کې شامل دو سره عمران خان خو مضبوطیږي. خدا به کتی شي چې عمران خان څومره اولسي مسلو حل کولو کې کامیابیږي.
یاد دیوی چې مخدوم جاوید هاشمی کراچۍ ایئرپورټ ته پر رسیدو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ورته هرکلی وویل. په دغه موقع مطبوعاتو سره خبرو کې عمران خان وینا وه چې جاوید هاشمی په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت سره به پارټي نوره هم مضبوطه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې لیکوال سیرل المیدا د پاکستان سیاسي بحران ته په پام سره لیکي چې اوس دا صبر شي چې پوز نور ولسمشر آصف علي زرداری په واک کې نه غواړي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې مقالې غټه کې تاسو ته وروي.
د ډان لیکوال سیرل المیدا وایي پوز هول غواړي چې آصف علي زرداری د نور په واک کې پاتې نه سي. د دې په نه وجه معلومول او ضروری نه ده. دی وایي حالت دې ځای ته رسیدلی چې یو کس خو به چوکۍ پرېږدي، خو اوس دا څوک کېدای سي؟ آیا دا به زرداری وي، ګیلانی او د کابینه، او یا بیا به کیانی یا جنرال پاشا وي؟ د لیکوال په وینا آصف علي زرداری به غواړي چې اوس هم خبرې اترې وکړي، خو دا نه ده معلومه چې دی اوس د وړاندې کولو لپاره څه لري هم او که نه، ځکه د ده په وینا چې ولسمشر د حسین حقانی په شکل کې یوه قرباني ورکړې ده، خو بیا هم فوج ځینې خوشحاله نه سو. خو که د فوج هدف زرداری پخپله وي، نو د سیرل المیدا په وینا دا ډېره مشکله ده چې وسی چې هغه به له فوج سره په څه راکړه ورکړه کوي. لیکوال وایي وزیر اعظم ګیلانی او د ده کابینه هم اوس له مشکلاتو سره مخامخ ده. خو د ده په وینا د ګیلانی قسمت له زرداری سره تړلی دی. که چېرته ولسمشر ځي، نو داسې برېښي د ده وزیر اعظم به هم د ده پیروي کوي. لیکوال سیرل المیدا بیا له ولسي حکومت څخه د فوج د مشکلاتو په لور راځي او وایي د آی اس آی مشر جنرال شجاع پاشا په دې لړ کې له یو نازک صورتحال سره مخامخ دی، ځکه چې د نوموړي د ملازمت موده په مارچ کې ختمي شي. لیکوال وایي که د جنرال پاشا د لانجمن خط په حواله رول دومره واضح سوی نه وای، نو کېدای سي حکومت د فوج د خوشاله کولو لپاره د ده د ملازمت موده غزولې وای، خو اوس داسې کول د حکومت د خپل مرګ پر وارنټ خپل لاسلیک کول دی. دلته لیکوال بیا زیاتوي که چرته جنرال پاشا تر مارچ لمخه ځي، نو د ده مشر جنرال کیانی به هم ځي او دا ممکنه هم ده. د حکومت او فوج د مشرانو کمزوري حالت او د اختلافاتو شدت ته په پام سره د ډان لیکوال سیرل المیدا پوښتنه راپورته کوي چې آیا دا خداسي حالت نه دی لکه چې په دایره کې ولاړ هر کس د بل پر سر توپنچای شوی چې لډزو هم او د توپنچې لکشته کول هم سخت ویریږي. دا وایي که حالت هم داسې وي، نو بیا د روغې جوړې امکان سته او هیواد په مارچ کې د سینټ تر انتخاباتو پورې رڼا لیدلای سي. خو قدم کې یو چیغې زیاتېږي، ویره او پریشانی وي، نو دا هم کېدای سي چې یو څوک تر وخت لمخه ډزې وکړي. خو څوک به مري دا به هغه وخت معلومیږي چې کله دود ختم سي. خو لیکوال سیرل المیدا داسې حالت په خپله تشریح کوي او وایي چې دا ډزې به د ولسي حکومت لپاره ښې نتیجې ونه لري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم د پېښور پر لور د سوات سره تعلق لرونکي څلور مزدور کار کسان چې له تیرو لسو کالو راهیسې د سعودي عربستان د ریاض په د ښار په جیل کې بندیان دي، د دوی خپلوانو په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې دوی غریبان خلک دي، د پاکستان له حکومت او هم دا ډول د سعودي عربستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی خپلوان دې ورا پرېږدي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
سوات پریس کلب کې د بریکوټ سره تعلق لرونکي د هغه سلور پاکستانیانو ظلمو خپلوانو خبریالانو ته وویل چې د دوی بچی سعودي عربستان ته په قانوني ویزه تللی وو او د مزدورۍ لپاره په دیاړې یو ګاډي څخه سامان کوزو چې هغې کې نشئی توګي وو. سامان د بل چا وو خو دغه تنان پکې اونیول شول او کومو تنانو چې دغه نشئی توګو کار کوو هغوی ته سزا هم ملاو شوې ده. خو بیا هم دغه تنان د لسو کالو راسې د نامعلومه وخت پورې په جیل کې بندیوان دي. د دوی رشتہ دارو پتہ اڑا مشال ریڈیو تا اویل
زمانو فقیر دے زمانے روزی دن کے ما بسودی کی تا بسودی کی میں دور جار اس کالو دلا کر غلو زما سر پتہ رکھے جو جی بیاران میں چٹائی بنے اور اختر رتن کے غٹ اختر لس روزی مخکرام کر دے ون دے سلور کسانو پنجا کسانو پنجام دے دن کچھ والے پر دا سلور تنے اڑ لیسڑی دے دس لیو کو نکلن مدا بٹخیل ہو سودن کے اور دی اڑن مزدوراں نو پتہ نہ کہ جو استراش ما مزدوراں بوزے مت اس پتہ پتہ جرا پتہ دے ما سلبے مرگرمی بے مزدورار تڑے مزدور لی پشل یار ون بولو دے پاگے کہ دور وقت دے ودا لسم لس کالو دے مگن سلور میں چوشے ادا غزنا سی نن نو سبا نن سبا
ما شو وزیر خان نم دے من گر مانیا جو زون گد خر تعالی غریبانا نیو دا واڑ بچی او زما دارو چھ دے لس کالو نہ بجیل کی دے او رکا دے دے خپل کور تران گئے او رکا چھ دے خپل حکومت تم پاکستان حکومت تم دا خواص کو ما دے سعودی حکومت تم دا خواص کو ما دے غریبانا نہ پی دے خپل کور تراشی رکا دیا کو چر پم دا جرمانہ را دا شیر دا شن دا جرمانہ چھ دا خپل گنگ دا دا کی دون دا مغزان دا دے کہ دا لاس پم مزدوری کو مزدوران آ جنگ رکا سو سن کی گو
پتا تنانو کے د یودی ولے شی تن زوی معشوم پتا اڑا مشال ریڈیو تا پخپل معصوم جب کی اویل
نمانند ریحان پلانند سلیم زه درې میاشتې چې ما پلار دې تتلې او ما نه دې زه درې میاشتې چې پکې اې دې دې ولس کال چې ما نه دې تتلې ټول په سر خپه دي او زما میاتي
د سوات سره تعلق لرونکي دغه تنان چې پکې سلیم خان د مانیار ریاض د پرړی نور خان د املوک درې او سلطان زیب د ګورتۍ شامل دي د دې تنانو د خوشی کېدو او قانوني مرستو په اړه مو چې کله د پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټ چیرمن راجا لقطری خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
چونکہ دے کی تعین نہ دے شوے نو دا ہیومن رائٹس غٹ وائلیشن دے او سو پوری چی دا ہیومن رائٹس کم وائلیشن ترو سا پوری شوے دے چی وکالا دا اغا سزا نہ زیاد پا جیل کی تیر کڑے شول نو دا ممنگم دا منسٹری ہیومن رائٹس پا نوٹس کی راولو چی را دا یو وائلیشن دے نو انشاءاللہ دا منسٹری ہیومن رائٹس طرف نبا چی کسا سپارشاتی نو آغا با منگ دا خپل طرف وړاندې کو آغی بای خارج و امورو تا آغا منسٹری تا وړاندې کی ازما دا امید دے چی انشاءاللہ دا دے با ډیر زر حل روزی دا خیر
د نیولې شوې دغه تنانو رشتہ دار وایي چې دوی د پاکستان حکومت سعودي حکومت او د هیومن رائټ تنظیمونو څخه ارزي کوي چې دوی سره د دغه نیولې شوې تنانو خوشی کېدو په اړه قانوني مرستې وکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
درنو اوریدونکو د کسانو په پېښور کې نه بلکې په سوات کې له خبریالانو سره خبرې کړې وې.
نیاز مساخیل مشال ریډیو لورلائی.
خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد.
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
اوس بولار سو وزیرستان ته چیرې چې د شاول نومي سیمه ماشومان په اوسنی دور کې هم سکولونه نه لري. دوی وایي چې د دوی خواهش دی چې سکول ته ولاړ سي خو سکول نه لري او د هغوی په خبره حکومت دې دوی ته سکولونه جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود له دې ماشومانو سره خبرې کړې او دا رپورټ چمتو کړی.
په وزیرستان شه د ډیورنډ په کرښه پرته سیمه شوال ځوانون او بچون په ننني جدید دور کې هاندې علم نه محروم په مزدوري شپونی مجبور دي. دا ځوانون او بچون څه ګیلې معنی او ارمانونه لري دوی د خپل نه وار وای.
ازل غنی ما سبق نه ویای زه یې چکښه او سټ کې او کوژ زما ستان خپل کور ته راشه ډیر زړه مغوري سکول ته راشه کولشتاین نه زه سکول ته نشه تللی ځکه
نوم اشل خان د مو وکول عمر زه سکول تا درما نه پتا لکه کس کول ستان رنگ سکول تل سپل مز دیرای کا سټ کوي کور چې دواله تا سکول و بیا ولت لا زه حکومت نه دا غوړ چې دوا تا سکول جوړ کی
زمونم شهید الله شپې سکول عمر سکول تا نه درم دوا تا نه ستا سکول دانش په لکه میش دام زدیری کی کدل دانش په لکه کس کول و نو سبق ول پیازه استو جوړ دا مخایش
امونوم زارین دای ز سبق نه یایو ز شپونی کاو میجه بزه پیایو ز چرګه کور تر مر بیایو بیا د جون سره لارګیو روړو مون مې روتا ویای چې زمونه رچ بیا لارګیو روړه ار مون دای چمو سبق ویلای او چر سام سړی رو نه جوړ وای
امونوم رحمن الله ز د یولا سکولیا سبق نه نشتا کولینا نشتا وسم زدرا کدا سټکیو کوژا دا مزدیره ته مجبور کما تا پچار د چ مش شاول تا ګول مندیر کو مش د راکشل علاقہ دو زه هندر خوشل شو ته ریپای وی مش سره ګول تا ز بیا درم مزدیرای نو زه خلش
مشال ریډیو چ په دغه باریک شه د سیمنا د سنټ نمائنده مولانا محمد صالح شانا پښتنا وکړه هغه وویل چې د شوال مسعود وزیر ځوانون او بچو نه د دې وطن وسیدون کی دی د دوی ها حق جوړیږي چې د علم پرنا ول منزل شي
د شاول خلکو د ډېر غربت او د مجبورۍ سره مخامخ دي لیکن د روښل یو خورته حکومت تر اوسه پورې توجه نه کړا ویل په ټول نه ضروري تعلیم دی چې دولت د میرا نه وای نسل پښتونه د دولې په دالاوره خلیج سے وخت لري څومره ځوان طبقه دو دا ټوله د تعلیم نه محروم شوی دو شاول ابو دای دواړه شاول چې خلق شته دی دا فرض حکومت دی چې د تعلیمي ادارې ور کوښښ دا نه وای نسل د جهان د تیاری لارو دي د تعلیم پر وړاندې ښه دی
دے شوال دے زوانانو او بچانو ماندے او پلارونا غشتنا کوی چھ پا شوال کشے موجود سکولونا دے فعال او دنورو نوی سکولونو منظوری دے ورکڑا شی چھ دے دوی بچونا دے علمنا بے برخ نوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
افغان ولسمشر حامد کرزی قطر ته د ګونترمو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د طالبانو او د امریکا امرکچانو تیره میاشت په دې اړه خپلو کې یو سلا ته رسیدلی وو، خو اوس ولسمشر حامد کرزی د دې موافقې له سرته رسولو سره مخالفت ښودلی دی. نور تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبان له یوې میاشتې راهیسې د ګونتنامو د یو شمیر زندانیانو د سپارلو پر سر په خبرو بوخت دي. د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د ګونتنامو له زندان څخه قطر ته د 15 افغان بندیانو د سپارلو پر موافقې بحث شوی دی چې دوی به په قطر کې په کور کې نظر بند وي. یو امریکایي چارواکي ویلي دا مهال هر څه په ټپه درېدلې او ټولو وقفه کړې ده. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي تمه ده چې د 2012 کال له پیل څخه به له وسلوالو طالبانو سره چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو خلاف جګړه کوي خبرې اترې له سره پیل شي. د ورسپانې په وینا په دې برخه کې ازمایښتي توافق د ملا محمد عمر د استازي سید طیب آغا او امریکایي چارواکو ترمنځ د شپږو ملاقاتونو وروسته شوی دی. د رپورټونو له مخې یو الماني چارواکي هم د طالبانو له استازي سره لیدلی دی. دا څرګندوي چې دا خبرې اترې د یو بدلون څرګندوي دي چې لویدیز حکومتونه او طالب مشرانې منلو ته چمتو دي. یو امریکایي چارواکی وایي موږ پوهیږو چې څه مغوښتل. د نړیوال تروریزم خلاف یو اعلامیه چې القاعدي شبکې سره د اړیکو د پریکون په معنا وي. د دې امریکایي چارواکي په وینا په ورته توګه یوه بله داسې اعلامیه هم غواړو چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وشي او د افغان حکومت سره د خبرو پر پیلولو موافقه وشي. خو دا احتمالي موافقه د امریکا د حقوقي سلاکارانو لخوا له پښتنو سره مخ شوې ځکه چې کانګرس د ګوانتنامو د بندیانو پر انتقال بندیز لګولې او همدارنګه امریکا د بندیانو خوشي کېدل رد کړي او د افغانستان زندانونو ته سپارنه یې هم نه غواړي. قطر چې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل منلي دا هم منلي چې د ګوانتنامو یو شمیر بندیان به په کورونو کې په قطر کې نظر بند وساتي. خو واشنگتن پوسټ رسپانه وایي دا جوړجاړی په وروستیو شیبو کې د افغان ولسمشر لخوا رد شوې. ورسپانه وایي چې د خبرو پر هر پړاو کې ولسمشر کرزي ته معلومات ورکړل شوي خو د نوموړي دریز روښانه نه دی. دا یادونې وړ ده چې د ولسمشر کرزي د حکومت چارواکو په وار وار ویلي دوی له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول هغه خبرو مخالف دي چې افغان حکومت پکې برخه ونه لري. تر دې مخکې کله چې قطر د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په برخه کې چمتووالی ښودلی و نو هم افغان حکومت د اعتراض په توګه له قطر څخه خپل سفیر کابل ته ورغوښتی و.
افغان ولسمشر حامد کرزی کلتر ته د ګونتنامو د زندان د 15 افغان بندیانو سپارل رد کړی دی. په دې اړه مو زموږ همکار اجمل اند رپورټ غوښ وست.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په څو ثانیو کې په پېښور کې د ماسپښین یو نیمه بجه کېدونکې ده. له عبدالی کاکړ څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
امریکا وایي په اړیکو کې د ستر لانجو سربیره له پاکستان سره اوس هم کار کولو ته ژمنه ده. د خیبر پښتونخوا د بونو په ښار کې د چارواکو په وینا ځانمرګ برید د څلور عسکر وژلي او اتلس یې ټپیان کړي دي. د پاکستان مسلم نواز سینیر نائب صدر د قومي اسمبلی غړي جاوید هاشمي په تحریک انصاف کې د ګډون اعلان کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د خیبر ایجنسی په لنډ کوتل اعظم خلیسون کې یو بل سرکاري سکول په بم الوزول شوی دی. امریکا ولسمشر باراک اوباما چې روان کال کې افغانستان څخه د 10,000 پوځیانو د ایستلو امر کړی و، هغه د کال له ختمېدو څخه یوه اونۍ مخکې وتلی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن ویان نادر نادری وایي ولسمشر حامد کرزی دی او د کمیشن دوه نور کارکوونکي له دندې لرې کړي دي.
درنو اوریدونکو د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې عبدالهی کاکړ وړاندې کوي. اوس هم د پاکستان کورونی ورځپاڼو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل د لوستي او مهم ټکي تاسو ته غونډ کړي.
نن د ملک اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پوز او حکومت ترمنځ پتاوتې خوالي او د هغې وروستو د آرمی چیف په بیان لیکلی دي. خو دې کې ورځپاڼه مشرق خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت او پوز ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې راتلونکي کې خطرناکې نتیجو راتلو اندېښنې ظاهرې دي. خو وزیر اعظم لخوا په قومي اسمبلی کې په واضح ټکو کې د پوز په ضد د سخت بیان نه داسې ښکارېده چې هغوی د هر قسمه حالاتو د مقابلې کولو پخه اراده کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم خفګان په خپل ځای خو موجوده حالاتو کې حکومت له د جوش په ځای د صبر نه کار اغستل پکار دي. وفاقي حکومت او پوز ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې ډېرې افغانې خورې شوې وې، خو اوس هم ستلي راغلي نه دي. حکومت له پکار دي چې ټولو حالاتو جاج واخلي او په صبر او استقامت سره د دې ټولو مسلو حل روباسي. بل طرف ته اکسپرس ورځپاڼه خپله اداریه د پولیو مخ په زیاتېدونکو کیسونو لیکلې ده او وایي چې تر دې دمه ملک کې ټول د پولیو 115 کیسونه ریکارډ شوي دي چې پکې خیبر پښتونخوا کې 19 او قبایلي سیمو کې 50 کیسونه مخې ته راغلي دي. اداریا د دې کیسونو دوه وجې خای، یو دا چې دغه سیمو کې امنیتي صورتحال د دې جوګه نه دی چې هلته د پولیو ساس کی ورکوونکي ډلې اورسي، او بل دا چې د دې ساس کو په ضد غلطه پروپاګاندا کیږي، نو ځکه بعض خلک خپل ماشومان ته دا ساس کی نه ورکوي. اداریا وړاندې لیکي چې حکومت ټولو یونین کونسلونو کې د خپلو ساس کو ورکوونکو ډلو د جاج اغستو او د مخورزو خلکو ځان سره د شاملولو منصوبه جوړه کړې ده. دغه شان چې کومو ځایونو ته دوی نشي رسیدي هلته به د مقامی ان جی اوز مرسته اغستې شي. او دې سره سره عالمانو او پوهاندو ته هم ویلی دي چې د دې غلطه پروپاګاندا مخنیوي دي وکړي او خلکو ته دا حقیقت پډاګه کړي چې د پولیو ساس کی د دوی د ماشومانو په ګټه کې دي او د دې نه هیڅ نقصان نشته. د غشان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې کې د سلندرو 14 پیخو ته پام را ګرځولې دي او وایي چې 13 سورزو کې یو شمېر گاډو کې سلندرې 14 دي چې پکې په درزنونو خلک وجل شوي او سوځېدلې دي. ادارې وایي چې حکومت له دې اړخته سمدستي پام را ګرځول پکار دي، ګنې راتلونکي کې به داسې پیخې نور هم اتیشی. د لړکې ادارې بعض اقدامات هم په ګوته کړی دي، لکه دا چې د هاغې ورکشاپونو په ضد ګامونه پورته کړی شي چې غیر معیاري سلندرې راغواړي او په ناپوهه کاریګرانو یې لګوي. بل دا چې پولیس ته د ګاډو چیکینګ شروع کړي او کم ګاډي چې د مطلوبه معیار سلندرې نه لري په هغوی د بندیز لګولي شي. د دې سره سره دې په اولس کې آگاهی پیدا کړي او د میډیا د لار د یو کمپین اوچلوي چې دا شند خلکو سفر محفوظ او ژوند ته خیر شي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مومندو د پیښې د پلټنو او د دې پلټنو د پایلو په اړه لیکنه کړې ده. او واشنگټن ټایمز ورځپاڼې بیا په امریکا کې د یوویشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزې د سپتمبر د میاشتې دوو پیښو ته کتنه کړې ده چې یوه یې د سپتمبر یولسمه او بله یې د دې میاشتې څوارلسمه ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د پوځ پلټونو له مخې هغه احتیاطي تدابیر چې په پوله باندې د یوې ناوړې پیښې د مخنیوي لپاره نیول کیږي په پا پاکستان باندې د ناټو د خونړي برید د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلل. ورځپاڼه د دې یو سبب دا ښیي چې امریکایي چارواکي پر پاکستان باندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه د معلوماتو د ورکولو باور نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په نږدې یوې لسیزې کې په پوله باندې د هغه سیستم د پاتې راوستلو تر ټولو بده پیښه ده چې په پوله باندې د دغه راست تیروتنو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و. لیکنه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې دوی په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ځایونو په اړه پاکستان ته په دې ویرې معلومات نه ورکول چې پاکستان د دوی عملیات له خطر سره مخ نه کړي، او دا هغه څه و چې د مومندو د پیښې د رامنځته کېدو سبب شو. او د دې پیښې پلټونکو وویل چې دا پیښه د دواړو لورو ترمنځ د بې باورۍ په نتیجه کې رامنځته شوه. نیویارک ټایمز د پنټاګون د ویان جان کیربی په حواله لیکي چې امریکا د مومندو په پیښه کې د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د معاوضې په توګه پیسو ورکولو ته چمتو وه. خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو لړ پوری چارواکي تیره اونۍ وویل چې دوی د معاوضې د پیسو اخیستل رد کړي دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه بیا د امریکا د نوې پیړۍ په لومړۍ لسیزې کې د سپتمبر د میاشتې دوو وحشتناکو پیښو په اړه لیکنه کوي او زیاتوي چې لومړۍ پیښه په نیویارک کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز باندې د اوسامه بن لادن لخوا په 11 سپتمبر تروریستي برید و چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او سل اربه ډالره تاوان یې ورساوه. او په دوام یې بیا امریکا په عراق او افغانستان کې جګړه پیل کړه. واشنگټن ټایمز لیکي چې و کال وروسته بیا په یوې بلې بشپړې جلا پیښې کې چې 2008 کال په 14 سپتمبر مخې ته راغله، دا و چې د لیهمن برادرز پانګونې ادارې د خپلې اقتصادي ماتې اعلان وکړ. له دې سره د ونډې بازار په پریوتو شو او له 2008 نه تر 2008 پورې نږدې نیمایي ارزښت یې وبایله. او دغسې د امریکایانو د کورونو او ریټایرمنټ یا تقاعد په برخه کې نږدې 800 اربه ډالره له منځه ولاړل. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم امریکایان به د سپتمبر د 11 او 14 د پیښو په لاملونو موافق نه شي، خو یوه ورځ به کیدای شي چې دوی دا ومني چې ولې د دوی هیواد د دغه دواړو بدو پیښو نه روغ رمټ راووت. واشنگټن ټایمز لیکي ډیره ساده خبره دا ده چې یو بل هیواد او اساسي قانون یې دومره په همت سره د داسې حالاتو مقابله نه ده کړې لکه څنګه چې امریکا وکړه.
حسیبه شهید وه چې نړیوالو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې وه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم د نړیوالې موضوع پر لور. په داسې حال کې چې په دا وروستیو کې په سوریه کې حکومت مخالف مظاهرو زور اخیستی، رپورټونه وایي چې پرون د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې ځانمرګي برید کوونکو دا ښار ولړزاو چې په ترڅ کې په لسګونه عام وګړي ووژل سو او ودانیو ته هم خورا زیان ورسید. دا بریدونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غندلې دي. د عرب لیګ څو تنه استازي په عین حال کې سوریه ته تللي، څو د بشار الاسد د رژیم لخوا د روغ جوړې او سیاسي اصلاحاتو د پلان د څارنې په موخه یاد شوي هیواد ته د څارونکو د یوې ډلې د ورتګ زمینه برابره کړې. په دې اړه نور تفصیل له هارون باچا څخه اورو.
که څه هم چې په دمشق کې د امنیتي ارګانونو په دوه ودانیو د ځانمرګي بریدونو پړه چا پر غاړه نه ده اغستې، رویټرز اجانس د سوریا د دولتي مطبوعاتو په حواله لیکي چې د یادو پیښو لپاره القاعده مسؤل ګرځول شوې ده. د سوریا دولتي خبری سرچینې وایي په دغه ځانمرګي بریدونو کې 30 تنه عام وګړي مړه او 150 نور ژوبل شوي دي. د سوریا د خارجه وزارت ویان جهاد مقدسی د لبنان د حکومت لخوا ورکړل شوی هغه خبرداري ته په پام سره چې ویلي دي د القاعده ترهګر د لبنان لخوا سوریا ته داخل شوی، رسنیو ته وویل چې د دمشق د بریدونو په ترڅ کې ترهګر په هیواد کې د بدلون راوستلو د سوریایي حکومت عزم کمزوري کول غواړي. بلې خواته بیا راپورونه د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د ویاند بسما کادمانی لخلي لیکي چې وایي مونږ کولای شو چې ټول په ټوله په رژیم شکوکو چې دغه بریدونه به په خپله تنظیم کړي وي. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوریا په پلازمینه کې د شوو بمی چاودنو غندنه کړې او د قرباني شوو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي. د امریکا حکومت هیله ښودلې چې دغه ترهګر بریدونه به له سوریایي وګړو څخه د دفاع او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب د عرب لیګ ماموریت تر اغیز لاندې رانولي. د دمشق نړۍ بریدونه په داسې مهال مخې ته راغلي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په پای کې به د عرب لیګ د مبصرینو یو ټیم سوریا ته لاړ شي، سو په دغه هیواد کې د بشر الاسد د حکومت لخوا د سولې او جوړجاړي د یوه پلان د عملي کېدو څارنه وکړي. باید وویل شي چې د سوریا حکومت د سوریایي مظاهرچیانو پر وړاندې د ځپونکو عملیاتو لپاره د لویدیځ او هم د عربي نړۍ لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. دمګړی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد رژیم پر ضد د لا سخت اقدام کولو په مخه هڅې توندې شوي، د فرانسې د خارجه وزارت ویان برنارد ویلیرو په پیرس کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له روسیې وغوښتل سو په دغه لړ کې اغیزناک رول ولوبوي. سوریا کې چې د 1300 ورځو په موده کې د زورونکو عملیاتو تو قوت ته ګورو، نو هیله کوو چې روسیا به چې تاسو ته په یاد کړم دا مهال د امنیت شورا مشري پر غاړه لري، هر ممکن کوشش وکړي سو د خبرو تر د لړۍ په تیزولو د مننې وړ یو پریکړه لیک رامخته کړي کوم چې په اغیزناک توګه د سوریایي رژیم غندنه وکړي او د سوریا د عام وګړو پر وړاندې د زور زیاتی د ودرولو غوښتنه
وکړي.
د راپورونو تر مخه د سوریایي ځواکونو د تیریو پر وړاندې حکومت مخالفه ډلو هم په تشدد ګوتې پورې کړي چې له امله د سوریایي ټولنې د کورنیو جګړو په اور کې د ګیرېدو ویری زیاتې شوې دي. رویټرز ایجنس له برتانی څخه د کارکونکو آواز په نوم د بشري حقوقو د یو سازمان په حواله لیکي چې دوی دا کوي د 13 مارچ له میاشتې راهیسې پیل شو د سوریا د تاوتریخوالي د پیښو شپږ زره 219 قربانیان ورته معلوم دي چې وایي شپږ سوه 19 تنه پکې د شکنجه کېدلو پسته وژل شوې دي. د وژل شوو سوریانو په دغه شمېر کې ویل شوي چې 400 ماشومان هم شامل دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، لکه څنګه چې مونږ د خبرونې په فایل کې درته ویلو چې لا ریپورتونو او خبرونو وروسته تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د لوبو نیز خبرونه هم واورئ، نو راځئ چې اوس د همدې خبرونې پر لور ورسو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. بوریوال کاکړ مو د لوبو د اونیز خبرونی اوریدو تر بولم. د خبرونی په لومړی ریپورت کې به د بلوچستان په جیل مکسینو سیمه کې د موټرونو د ځغل د مقابله حال درکو. بیا به واوري چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیر اونۍ کې کومې لوبې تر سره شوې دي، او د خبرونی په پای کې مدرته دا ځل د کندهار د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه چمتو کړې ده.
په کندهار کې مو ډېرې مختلفې لیستې لرو.
اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونی لومړی ریپورت ته. د بلوچستان د جلمکسی په سیمه کې د موټرونو د ځغل یو داسې مقابله ترسره شوې ده چې په لسګونه موټرونو پکې برخه اخیستې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل په دې اړه تاسو ته ریپورت وړاندې کوي چې د روان موټرونو پر ژغ پیلېږي.
د جلمکسی په سرای سیمه کې د 200 کیلومتر اوږده لارې یا ټریک باندې درې پیزوس ګاډیز غلونکو برخه واخیسته. و درس پکې بریالي شو او شپاړس له ناکامۍ سره مخامخ شول. له ناکامۍ سره د مخامیدو لوی وجه د لارې سختوالی او د ګاډیو تکنیکی خرابي و. نادر خان مکسی فاصله په 2 ساعته 3 دقیقې او 30 ثانیو کې پوره کړه او دغه رنګ اوله درجه جایزه یې پر خپل نام کړه. قاسم شهیدی دویم او رونی پټیل دریم مقام ترلاسه کړو. اوله جایزه گٹون کی نادر خان مکسی للوبا گٹن ورستا خبریالانو تویل
پیزا
دفعہ ٹریک جو ہے بہت ہی ٹریچرس تھا، بہت ڈیمانڈنگ
داور لارا ڈیرا سخت او خواری غشتون کیوا ولی چی مزکا زائی پر زائی پراخشا ویوا
زمین جو ہے وہ کافی کھل گئی تھی
د گاڑی غلولو په دې مقابله کې خاص خبره د وی شزیناز غلون کې برخه اخیستلو دا بورچو چکن کیا نومیده او تعلق یې له ترکیه څخه و کسه هم د تکنیکی خرابې له وجې د مقابله بشپړه نه کړه خو د دې په وینا د بلوچستان دغه سرای لاري پشان ډيري کمی لاري لیدلې او د پردغله گاڑی غلولو ډیر خوند واخیست دی وویل
I loved it. It's very sad we got
Delta Lagardez Galulumi Der Khondwakhist. Kasaham Dazma Lapara Yosa da Mayusi Khabarawa Che dasa tekniki stunzi lawji za dalari pamanski wadaredam. Khuda Azma Lapara Der Jaliba aw Khondawara tajrabawa. Yakinan paratlunki ki baham zagwanam che Delta rasam.
I mean amazing. For sure I want to come back here inshallah.
یاد دی وی جل مکسیک کار ریس یا د گاډیو زغلول لتیرو شپږو کلو څخه دلته تر سره کیږي او اوس دا زغلونه د جل مکسی چې د بلوچستان ډیره شاته پاته سیمه یادیږي په جنګلونه ګرځیدلې
د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د بلوچستان د جل مکسی په سیمه کې د موټرونو د زغل د تر سره سو مقابلو په اړه ریپورت وړاندې کاو
د مشال ریډیو دا
دا چې د تیر اونۍ په اوږدو کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې کومې کومې لوبې ترسره شوې دي او چا ګټلې دي راځي چې په دې اړه بیا هم د نیاز مساخیل د ریپورت ته غوږ شو
پپشن کې ټول بلوچستان اتاولا نوتیزی کراټی چمپینشپ پای ته ورسېدی له ټولو مقابلو وروسته نتیجې سپدار ډول وې رفیع الله جونیئر لومړی نصیب الله دویم او احسان الله درې مقام ترلاسه کړو په چمن کې ټول چمن سلیم اسکزی کرکټ ټورنامنت په لړ کې د سلیم خان کرکټ اکیډمي او ینګ روشان کلب ترمنځ یو خوندور لوبه وشوه ینګ روشان کلب په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شویو اته اورو کې سلوش پترنز جوړ کړ په جواب کې محمد سلیم خان اکیډمي خپل هدف په اخري اور کې د دوه لوبغاړو په تاوان تر سره کړو دغه رنګ سلیم خان اکیډمي لوبه په اته وکټو پر خپل نامه کا په خوزدار کې دویم ټول سند بلوچستان کرکټ ټورنمنت د قومي الیون پنجګور په بریالیتوب پای ته ورسېدی پایلوبا یا فائنل د قومي الیون پنجګور او خوزدار ریډ کلب ترمنځ وشو لسختی او پزړپوري مقابله وروسته قومي الیون پنجګور لوبه په 15 وکټو وګټله او ورسره اتلولي هم پر خپل نامه کې د کوټي په سریاب کې ټوله کوټه اسحاق زاکر شهوانی فوټبال ټورنمنت په لړ کې د اسرار جان کلب او فاروق کلب ترمنځ یو لوبه وشوه لې اړخیزه مقابله وروسته فاروق کلب لوبه د صفر په مقابل کې په درې ګوله وګټله د بلوچستان ټینس اسوسییشن له اړخه جاری شوې یوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې سند بلوچستان فرندشپ گیمز یا لوبو په لړ کې د بلوچستان ټیم ټاکلو لپاره آزموینې نن ماسپښین درې بجې په افیسرز کلب کوټه کې ترسره کیږي د ټینس مینوال لوبغاړي په دغو آزموینو کې برخه اخیستای شي او د بلوچستان د دیلس کالو نکم دنجونو فوټبال ټیم ټاکلو لپاره آزموینې نن ماسپښین درې بجې په ګورنمنت ګرلز کالج کوټه چاوڼۍ کې ترسره کیږي هغه نجونې چې زوکړه یا پیدایشه له 12 جنوري کال 1994 وروسته وي په دې آزموینې کې برخه اخیستای شي د بلوچستان سپورتس بورډ د خبر پاڼې لمخې ټاکل شوی ټیم به په سند بلوچستان فرندشپ گیمز په نامه اتلولوي کې برخه واخلي
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د لوب اونیز ریپورت وړاندې کاوه
د مشال ریډیو دا
او اوسم لجمن سرسم د خبرونه په پای کې مرکه درته وړاندې کوو دا ظلمو د کندهار د لوب او لوبغاړو حال درته راوړی په دې مرکه کې مې د کندهار د لوب لامر محمد الله ګلالي سره خبري وکړې له نموړي څخه مې د مرکې په پایل کې وپوښتل چې په کندهار کې د ترسره کېدونکو لوبو په اړه راته ووایي نو محمود الله ګلالي وویل
په کندهار کې مو درویش مختلفې رشتې لرو په درویش مختلفو رشتو کې ځوانان فعالیت کوي تقریبا 2000 ورزشکاران زموږ سره رجسټر دي البته رسمي او غیر رسمي شي ډول باندې چې پیلن په کندهار کې هغه مروج لوبې لکه والیبال دی فوټبال دی باسکټبال دی بیسبال دی کرکټ دی بدن ښکلا د بوکس دی کیک بوکس دی تکواندو دی داسې نور لوبې دي چې په دغه کې تقریبا زیاتره اندازه ځوانان په ورزش باندې لګیا دي او خپل تمرینات مختلف
ګلالای صاحب کدار ته وایس چې په دې ټولو لوبو کې تاسو یې نمونه واخستی یا متعداد وشو کومه لوبه ډیره کیږي
په دې کې نو تاسو مې ویل چې په فوټبال خو هغه لوبه چې همیشه ټورنمنټونه روان وي اور سر کتر مجھے والی بال ہم ہمیشہ تمرینات اور ٹورنمنٹ روان ہوئے اور جیسے در ہر لوگ جی سے تمرینات ہم زیادہ کی رہے مسابقے ہم زیادہ کی رہے اور در اصل لوگ حکومت تمرینات زمانہ میں شروع جی کو مختلف رشتے کی الگ الگ زبان اندام دے کے بخ سے نور لوگ ٹور لوگ کے خود تمرینات مختلف ہوئے خدا چی بعض رشتے لکھو زبان اندام پکا کے ہوئے دو بار مسابقے لے رہے تو کک بکس اور رزمی لوگ بھی پکا کے ہوئے دو بار مسابقے لے رہے نو نو دار لوگ بھی لکھو اس کرکٹ سے ہر بے مشہور ہے بکم بہار کی بے مختروان دے دار میں فٹ بال دے والی بال دے بسکٹ بال دے بیس بال دے دار لوگ بھی چھو سے روزمرہ زبان اختر ہے اور سام پر نکنے شروع کر دے رشتے کی
د دې لوب لپاره په خاص توګه چې فوټبال ته ډیر کجی ډیر مینوال لري کوم اسانتیاوی لري تاسو سټیډیم لري یا د روزلو لپاره څه لري
عمر په کندهار ولایت کې پیلن یو هغه مشهیر لوبغاړی دی چې ډیر وخت په کندهار ولایت کې شتون لري نو د چې په څو کال کې بیا موږ په کندهار ولایت کې غازی محمد خان لوبغاړی په نامه یو بل لوبغاړی جوړ کړی چې د فوټبال کمپ په والی بال دوه میدانونو کې د کرکټ اکاډمۍ د دوی او د ځواک لپاره خپلې زمینه برابر کړې ده چې هغه هم ډیر دولت ورزشکارانو راټول کړي دي سره په څنګ باندې باز میدان لکه پاینو مینه کې په خنکلې ځای کې د کندهار شمال او جنوب طرفه میدان نشته چې ځوانان په مختلفو وختونو کې په مختلفو سو کې دی خپل تمرینات مختلفو ځایونو ته لکه فوټبال نو خو به څنګه چې څه کار خپل د کندهار مسلم علي صاحب د تصفونو په عنوان د یو لري ویسا تقریبا اچھا جری باندې نور هم په اختیار کې راځي نو ځکه چې دغه څه چې تاسو په کې دی څه په بنو لینیا یا ترابط یو لوبغالی هم راته چوکي چې هغه د کندهار لویدیځ ختیځ طرف ته واقع دی چې دا به هم انشاءالله د ځوانانو خصوصا د فوټبالرانو په زیات اندازه هغه مشکلات لري د میدانو د نشتون سره مخامخ و رفع کړي او همیشه به ډېرې شي او په لوړه سطحه لوبو په هغه ځای کې هم ترسره شي
یعنی په کندهار کې ستاسو له خبرو څرګنده سوه چې د فوټبال لوبغاړي چې دی هغه چندانې ستونزې نه لري د دې نورو لوبو په اړه راته وایي چې هغوی څنګه دي هغوی سره څه مرسته کېږي څه میدان
کندهار ولایت کې موږ یو لوی عمده ستونزه ده اوس الحمدلله هغه لوبغاړي فوټبال کې کولی دا چې تقریبا زیات شوي دي او نور هم لګیا دي چې کار ترې وکړو نو د مخ یوسو تو زمي عمده ستونزه مخابره ده چې موږ هغه رزمي لوبې لکه تقریباً همیشه ځوانان د کندهار څخه تشویقي دي له هغه ټولو څخه همان جوړي دي د افغانستان ملي ټیم لپاره دي د کندهار ولایت څخه په دې اساس باندې اوس نو حتی دا د کندهار ولایت کې نور جمنازیم او لرو کومو د جمنازیم او لرو نو الحمدلله د فوټبال میدانونو زیات کې په نورو شته کې کلبونه زیات دي د موڅه او مختلف ویسو کې په موڅه مختلف پرشتو د پاره کلبونه فعال دي چې ځوانان دې په سلام او ځوانان تاسو ته نه خپل مطلب کوي موږ ولې اوس کوم انده څنګه چې د هغه د جمنازیم نه ورول دي چې هغه جمنازیم یو داسې سرپټ حال دی چې ټول رشتې د هغه څه استفاده کولی دي چې په هغه کې دي زیاتې زیاتې تمرینات مختلف نو په تاسو کې نیاز کوم چې کندهار جمنازیم جوړ شو چې دا د رشتې شپې مو دېش مو دېش شو ته ورته دي او په د شلو زر څخه په څلوېښت زرو په ځینو ورسکاران زیات شي نو دا یو عمده ستونزه ده چې د کندهار ولایت ولچیان ولایت او ځوانان لاس لیوان دي نور هم چې یو ځای لیدلې دي د هغې خاطر خپل پرې پیشنهادونه پروپوزلونه کړي دي تر څو په کندهار ولایت کې د کندهار د ټول ځوانان د ارزو ده چې جمله ځای ولري
ګلالی صاحب که دا راته وایست چې دا لوبې یوازې د کندهار په ښار کې کېږي که نه په نږدو او یا لرو ولسوالیو کې هم کېږي
ډېر ښه سوال دی تقریبا هر ولایت کې د تقریبا څلور میاشتې درې میاشتې خو په دې خوا موږ په څلورو ولسوالیو کې هم خپل فعالیت شروع کړی دی چې البته دا هم اول قدم دی په تېرو لسو کلونو کې چې تر اوسه پورې موږ نه ستنېدلی چې هلته موږ امکانات هم درلودل نو اوس مو ارغنداب ولسوالۍ کې جایي ولسوالۍ دامان ولسوالۍ او ډنډ ولسوالۍ کې هم خپل رسم چې تاسو ورس پالیت مدرلو د میدانونو جوړ کله او باز تمرین د پانو زمینی برابر کړ ځوانان مخه پیدا کړل برزول د پاره لکه اندام پیدا کړل او هغه مو د شری داسونه ول شي او فعل ورکړل نو په دې اساس باندې موږ خپل کوشش کوو چې لا په دغه ځوانۍ خپل پروګرامونه وو زیات کړو البته دوی وړه بولم چې بول د خپل سوالي چې ډېره فعاله او د پخوا څخه ډېر ځوانان په مختلفو رشتو کې لکه فوټبال بوب ځوانان او داسې کرکټ او داسې نور رشتو کې د څه فعالیت په شروع د ځوانان هڅه اخته دي همېشه راځي کندهار ښار ته او دوی مطابقې ترسره کېږي نو په ولسوالۍ کښې د اوسبل ولسوالۍ کښې نور هغې د امتحاناتو چې امکاناتو ته برابر کړل او شینران وزې دوی په تمرینات کښې کوي تر څو هلته موږ ته ښه ځوانان ولرو او بیا دوی د کندهار ښار څخه په تشفیق کړي او دوی هم دغه لکه نور ځوانان د افغانستان مستقیم سبکو ته لار پیدا کړي.
ګلالۍ صاحب، دا کومې ولسوالۍ چې تاسو یاد کړي دا خو لږ دی، په نورو پاتو ولسوالیو کې ستونزه څه ده؟ هلته تاسو ولې نسي کولای چې د لوبو فعالیتونه پیل کړئ؟
هلته اوس امکانات کم دي، امکانات نشته. که موږ امکانات په لاس کښې ولرو هلته مدني اتحاد ته په امکاناتو باندې کېږي. هلته اکر موږ باید ځوانان هلته وروځو، هغو لپاره سینران معذب کړو او هغوی ته بعضې څه معاشات ورکړو او هلته اداره جوړ کړو په ولسوالۍ کښې تر څو هغه ځوانان تربیه کړي او بیا کندهار ښار ته د تمریناتو مستبکو لپاره را واخلي. مشکل دا دی چې اوس موږ د نورو ولسوالۍ دپاره امکانات نه لرو. امکانات مو کم دي که موږ د دوی دپاره یو څه په اصطلاح لباسونه بوټونه او څه نه څه د معاشات غم د داشنرانو او بعضې مامورین وخوړل چې موږ کولی شو چې په نورو ولسوالۍ کښې هم د خپل پروګرامونه شروع کړو او هلته هم خپل فعالیت زیات کړو. خو اطمینان لرم چې په آینده کښې تر اثره باندې موږ وهم وتوانېږي. لکه منظر چې معارف په هره ولسوالۍ کښې مکتب لري، موږ به هم هلته داسې په نورو ولسوالۍ کښې ورزشي مکتبونه فعاله کړو.
کندهار د افغانستان پر کچه او یا هم په نړیواله کچه په کومو کومو لوبو کښې لوبغاړي پیدا کړي دي؟
کندهار په کرکټ کښې چې اوس آسیایي انجام یې وګټي کندهار ځوانان په کښې کښې وو، البته لکه د ملي ټیم کښې ته وو د کندهار ځوانان. او بل خبر دا ده په زیبایندام کښې د کندهار ځوانان لرو، همدغه رنګه په کمپو کښې لرو، ورسره تر څنګ باندې په یو داسې لوبه مل دلته جوړه کړې ده چې هغه د افغانستان په نورو ولایاتو کښې نشته. هغه لکه د بیسبال لوبه چې یوازې د کندهاري ځوانانو څخه د افغانستان ملي ټیم تشکیل شوی دی، چېن په نورو ولایاتو کښې دا وجود نه لري. په وار وار سره دوی د آسیایي مسابقو کښې د کندهاري ځوانانو ګډون کړی دی، چې البته د تېره دوره کښې د سات بیسبال لوبډلې په نامه چې څلور هېوادو په کښې برخه اخیستې وو لکه سریلانکا، نیپال، افغانستان او پاکستان، چې د افغانستان ټیم د کندهاریانو ځوانانو څخه وو او هلته اشتراک وکړې چې دوی درېم مقام درلودو. د نیپال ته په ماچې ورکولو سره چې البته د هېواد په سطحه یو ملي ټیم راغلی وو، هغوی ته په ماتې ورکولو سره درېم مقام خپل کړ. داسې نو په نورو رشتو کښې هم موږ په ملي ټیم کښې ځوانان لرو چې هغه په ملي ټیم کښې شامل شوي دي. کوم تاثرکانه چې ملي ټیم د لارې څخه دوی نورو هېوادو ته په دې خاطر چې مسابقې نه وي ترسره شوي، تر اوسه سفر نه دی کړی.
د کندهار ولایت د لوبو امیر محمود الله ګلالۍ وو چې تاسو ته یې د خپلې سیمې د لوبو او لوبغاړو د لاسته راوړنو او ستونزو په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو دا اونیزه خپرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
یو ورځی او صحرا کی پخکارو گلاب میں بلاڑو لد پڑکید خیستہ خندہ یورزی او صحرا کی پخکارو شان مسکے شوبے خان دل پر زیا ہو یکتا یم ملت زر زمان